کلی چه وای و دیش فی سر خلق چه زانونه دی جمهور غشتون که گوان غری معرفی که وی در روسیه دا ولسمشر پاره مثبت نظر لری. در دی موضوع تفصیل فرشته جلال زیورندی که وی.
ولسمشر باراک اوباما پس پینه مانه که خبریالان تا وویل چه در روسیه دا جمهور رئیس پاره دا یوشمیر جمهور غشتون که خوش نظر با رونالد ریگن پا قبر کی ناکرار کری. هغه د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه د روان کال لپاره په خپل وروستي خبري کنفرانس کې وویل چې حتی د جمهوري غوښتونکي ګوند یو شمېر هغو غړو چې له پوتین سره یې د ده پر راکړه ورکړه تل نیوکه کړې، په دې اړه د منتخب ولسمشر دونالد ټرمپ له نظره ملاتړ څرګند کړی دی. اوباما وویل دې کسانو حتی د دونالد ټرمپ له دې نظره سره موافقه کړې چې پر روسیه باید بندیزونه لرې سي.
Some of the people who historically
یو شمیر خلک چې تل له روسانو سره زما پر معاملو او خبرو نیوکی کړي، هغوی هم د دونالد ټرمپ نظر تایید کړی دی. حتی د هغه له دې خبرو سره چې وای پر روسیه د بندیزونه لري سي او د روسیه پر وړاندې د امریکا سخت دریز دی نرم سي او باید امریکا له روسیه سره د ګډو دشمنانو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیل کړي، موافق شوی دی. دونالد ټرمپ د پوتین د شخصیت په اړه خوږې خبرې وکړې خو چا یې پروا ونه کړه. منتخب ولسمشر حتی په خپل انتخاباتي کمپاین کې دا خبرې وکړې، خو هغو کسانو چې تر پرونه یې د روسیې په ضد د نظر څرګندول کار و هیڅ ونه ویل. هغوی بیا اوس تر انتخاباتو وروسته په ناڅاپي ډول دا پوښتنې راپورته کړې چې ولې موږ خبر نه دی ورکړی چې روسیه شاید هغوی له کاندید سره د ټاکنو په ګټلو کې مرسته کړې وي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې روسیه کوچنی او کمزوری هیواد دی. د ښاغلي اوباما په باور روسیه پرته له ګاز، تیل او وسلو نور هیڅ داسې تولید نه لري چې نور نړۍ یې د اخیستلو سره دلچسپي ولري. هغه وویل که چیرې امریکایان له خپلې لارې او خپلو اصولو وانه وړي، روسیه امریکا نشي کمزوره کولای. که چیرې موږ تر دې خبرو لاندې راسو چې د مطبوعاتو تهدید، د سیاسي مخالفینو ځپل او د خلکو د څیرې یا دینی عقایدو پر بنا د هغوی پر ضد تبعیض عادي کار دی، نو د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین موږ کمزوري کولای سي لکه اروپا چې کمزوري کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما څرګنده کړه چې په چین کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې له پوتین سره مخامخ تیزې خبرې وکړې او ورته وویل چې د انټرنیټي پروګرامونو له هکولو لاس واخلي. اوباما وویل ما د کی جی بی پر پخواني رئیس ټینګار وکړ چې دا کار دې بند کړي.
خبریاست د نړۍ سترو کمپنیو نن سبا ډېر پام برقي یا الکترونیکی موټرو ته اړولی دی. هره کمپنۍ هڅه کوي داسې موټر جوړ کړي چې په یو وار چارج زیات مزل وکړی شي. لوسید موټرز کمپنۍ داسې موټر د پلورلو لپاره بازار ته راایستي چې په یو وار چارج کېدو 640 کیلومتره مزل کولی شي. معمولا نور موجود برقی موټرونه په یو وار چارج د دې نیمایي مزل کوي. دا موټر ایر ای وی نومیشي او ګمان کیږي چې د تسلا په وړاندې به په جدي سیال بدل شي. حاضر د تسلا موټر په برقی موټرو کې مخکښ دی. د لوسید موټرز کمپنۍ ایر ای وی موټرونه ډېر لوکس او پراخ جوړ شوي، راز راز تفریحي وسایل او امکانات لري. بیټرۍ 100 کیلو واټه ده او له همدې کبله په یو وار چارج 640 کیلومتر مزل کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې تسلا موټر په یو وار چارج نږدې 1500 کیلومتر لار کچ کولی شي. د لوسید موټرز ایر ای وی موټرونه به په زیاته پیمانه په 2018 میلادي کال بازار ته راووځي. د دغه موټر بیه نږدې $100,000 ایښودل شوې او ډېر لوکس او مجهز تر $1,60,000 پورې بیه لري.
د ژوند رنگونه
نوم شریف الله احمدزاد د لوګر ولایت د اذری ولسوالۍ اوسیدونکی
دا یی قرخه کې پاک لا باندې معلومات راکړي. آیا تاسو خپل جوړه کړی کوم وخت ندم کړی کچالو خوړلی کړم؟
قرخه خو په خپل باندې دا کچالو فصل څکل پوښتې بیا د مرګري سر راټولېږي او هغه سره راجمع کوي او بیا ورنه ګرچا په لوټیک دی او مینس کې بیا لرګي او ماغ لرګو ته ور ورته کوي او څکل ور واخیست نو بیا د الوګان پخپل باندې لکه جوش کړی الوګان بغیر لغوړ نه دا پخېږي او پخوال نو وروسته بس بیا مرګري بندار ور باندې جوړي غپ شپ یو کیسې سره کې او دا الوګان خوري.
یو ځې کچالو قلخ کوي ک نور شایل قلخ
زنغوزو بندارم جوړو. دا زنغوزو غټي دي، دا زنغوزو د غټو هم دغه سیو بندار جوړو او پخپل باندې بیا مرګري امزور سره یو ځای کیږي او یې باندې بیا سره غپ شپ لګاو
هغه قلخ کې ورچوي.
د یې هم دغه سیستم دا خو منتهه هغه ته صرف لرګي چول کیږي هغه بیا لوټین ګرچا پین نه ونه کی خودل کیږي ور بلیږي کله چې انګار جوړسته د زنګوزي غټي ور باندې چول کیږي بیا چې کله دا پخیسی د زنګوزي بیا پډې رسانې تیروزي مرګري ور باندې گپ شپ هم لګي
اکثرا کلیو کې بیا ځوران سره لږ خپل کچالو لري مګر د ټوکو لپاره شوخی لپاره نور خلکو کچالو پټي
دا شسته دا دغه ته بیا موږ پټیسار ویلې پټیسار به مرته ویلې بس کدی احمد بو دی محمود بو داسې هر یو پټینو پنځه شپږ لس داسې کچالان ناخستل او دا به سره جمع کول دې بیا د کانانو مغه کین اجازه وی کنه د کانانو په اجازه باندې دا کار را کوي
ډیر زیاته مننه
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د دې اونۍ مخکښې شدي اونیز پروګرام ز ملالې بشیر تاسو ته وړاندې کوم او نن مو په دې پروګرام کې میرمن عاقله آصفی ملمنه ده. میرمن آصفی د شدو د زده کړو په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي او د خپلو خدمتونو په نتیجه کې ورته د ملګرو ملتونو لخوا د نانسن جایزه هم ورکړل شوې ده. له میرمن آصفی مې وپوښتل چې د شدو د تعلیم په برخه کې خپل فعالیتونه څه وخت او څه ډول پیل کړل؟
د دې نتیجه پاکستان ته مهاجر شوم. زه په افغانستان کې د میدان هوایي بین المللي کندهار په یو مکتب کې رسمي معلم وم او د هغې سره ما په هغه ځای کې د سواد آموزي کورسونه چې د لویو نجونو او ښځو دپاره و په هغه ځای کې مې مخته وړل، افتخاري درس مې ورکول. او د هغې نه بعد کله چې موږ کابل ته راغلو، په کابل کې مې هم یو مکتب کې د معلم په صفت مې رسمي دنده درلود. خو بدبختانه کله چې په 1992 کال کې د تنظیمي جنګونو په وجه په افغانستان کې حالت ډېر خراب شو، ټول افغانان هجرت ته مجبور شو. د هغه جملې څخه زه هم وم چې هجرت مې وکړه او پاکستان ته راغلم. ظلم یانوالي کوچ چندانه کې چې هلته یو کیمپ افغان مهاجرین کیمپ و، دغه کیمپ کې زما د خاوند دوستان اوسېدل. نو د هغوی په آدرس باندې زه کیمپ ته داخله شوم. ډېر متفاوت ژوند ما په دې ځای کې ولیدل. یو دا چې خپل د وطن نه زه هجرت مې کړې و، او بل دا چې په داسې یو کیمپ کې راغلم چې په دې کیمپ کې خلک ډېره ښه خلک دي، خو مګر د تعلیم په حیثه کې دوی هېڅ ډول توجه نه درلود. حتی دا چې د نجونو د تعلیم دپاره د دوی په منځ کې حتی د مکتب نوم هم دوی نه اخیستل. د نجونو د تعلیم دپاره هېڅ ډول دوی کوشش نه و کړی. ومې لیدل چې نجونې په کوڅو کې ګرځي او دوی د تعلیم نوم هم نه اخلي. نو زه یو ډول حیرانه شوم. د دوی میندې ما ته وویل چې خورې دلته نجونو دپاره موږ تعلیم ډېر شرم دي، نجونې مکتب ته نه ځي، دا موږ ته ډېر د شرم خبره دي او موږ نه غواړو چې زموږ نجونې د کور نه د باندې لاړه شي مکتب ته تعلیم حاصل کړي. نو بیا مې خپل خاوند سره مشوره وکړه او د هغې په کومک سره ما یو تصمیم ونیول. ما وویل چې زه یو معلم یم، زه باید چپ کښېننم او خپل دلته ډېر ضرورت دي چې زه دغه خلکو ته خدمت وکړم چې دوی د هر لحاظه محروم خلک دي. کان که غواړي چې چا ته خدمت وکړي نو دا ډېره ښه موقع ده چې زه د دوی دپاره خدمت وکړم. ټوله ورځ کله چې ما دوی ته تعلیم شروع وکړه، زما مقصد صرف دا و چې زه دوی ته وکولی شم چې الف بې وښایم او دوی لږ وکولی شي چې یو خپل نوم ولیکي او یو ځینې ضروري شیان دوی زده وکړي. خو خلک ناظر دل چې خپل انجونې پریږدي چې راشي. په ډېر زحمت سره په ډېر کوششونو سره مې ما وکولی شوی چې په هغه هفته کې چې زه راغلی وم، په هغه اول هفته کې صرف خپل د فامیل انجونې یو اته نفر نمونه ولیکم او په هغه کور کې چې ما ته زما لیور هغه کور ما ته را کړی و چې زه صرف پکښې واوسېږم، په هغه کور کې دننه ما وویل زه دوی ته تعلیم شروع کوم، زه دوی ته درس ورکوم. زما سره هېڅ ډول امکانات نه و. کله چې ما دوی ته اسلامي تعلیمات شروع وکړه او دوی ته مې آداب معاشره درس شروع ورکړه او دوی ته مې د دغه مسائل سره هم ما دوی ته په کورنۍ کې د ژوند کولو طریقه او په یو اجتماع کې د ژوند کولو طریقه او د هغې سره الفبې مې هم دوی ته شروع وکړه. د شپې مې په ډېر مشکل سره په سفید کاغذ باندې دوی ته الف ب لیکل او بیا راتلم دوی ته می تدریسول. کله چې یوه هفته تیره شو، یوه هفته بعد نه د انجونو تعداد زیاد شد، خلکو توجه ډیر زیاته شو او ما وکولی شو چې خپل دغه تدریس په طریقه باندې د خلکو رضایت حاصل کړم. ورځ په ورځ د دوی په نظافت کې، د دوی په کښېناستلو ولاړېدلو او د دوی په هره د ژوند په هره حصه کې دوی تبدیلي او تغییرات لیدل خپل د انجونو په وجود. نو ځکه خلک علاقمندي ډېر زیاته. زما لیوانت بیا ما ته وویل چې نو زه تا ته یو خیمه درکوم. ما ته یو خیمه راکړه او ما وکولی شو چې په هغه خیمې کې دننه خپل تدریسي پروګرامونه تنظیم کړم. د خیمې په پردې باندې په اسپنې مې هغه الف ب لیکل، په کاغذ کې مې لیکلې وه، هغه مې ټینګول او انجونو ته مې درس ورکول. ما وکولی شو چې زیات انجونې تر دې خیمې تساق لاندې دوی ټوله کړم او دوی ته تدریسي پروګرامونه شروع وکړم. د کورس تعداد تقریبا شل 15 نفر ته ورسېدل. ورځ په ورځ دا کار ادامه درلود، تعداد زیاتېدل. په درې کال کې ما وکولی شو چې 15 انجونې په دوه تایم کې درس ورکړم او د هغې سره د کلي علکان هم چې هغه مکتب ته تلنه او په ځینې مضامینو کې خصوصا ریاضي یا نور مضامین کې مشکلات درلود، هغوی هم حاضرېدل چې موږ ته لږ کومک وکړه. په 1996 کال کې چې کله د وزارت کمپ کې شوی و، هغوی د زما د فعالیتونو نه خبر شوي و، هغوی راغله زما کور. بیا ما دوی ته وویل چې خیر دي، زه خدا کار کولی نشم ځکه چې دا انجونې مې په ډېر مشکلات سره ټول کړي دي. زه د دوی والدینو سره، د دوی د قوم د مشرانو سره، د دوی سره زه خبرې کوم چې کله دوی رضایت درلود زما کوم اعتراض نشته. د انیسیار اسلام آباد د دفتر نه چې د وزارت دپاره څوک راغلی و، هغوی او کمیشنریت برای افغان مهاجرین دوی سواد آموزی کورسونه د مکتب په شکل باندې ارتقا وکړه چې د 1996 کال نه تر نن ورځه پورې په ډېره کامیابي سره دا مخته ځي. 15 کاله کېږي اتم جماعت څخه د دې ځای نه انجونې فارغ کېږي او حالا تعلیم دپاره د پاکستان ځینې شهرونو ته یا د افغانستان ځینې ولایاتو ته ځي. دا انجونې وکولی شي چې یعنې حالا تعلیم ته دسترسي ولري او هغه انجونې چې تر اتم جماعت پورې وویل او د هغې نه بعد دلته امکانات نه وو او دوی په کورونو کې کښېناستل، دا ډېر یو بهترین مور په صفت باندې، د یو بهترین تعلیم یافته مور په صفت باندې عرض وجود وکړ او په کورونو کې د خپل د کور ټول مسایل، د خپل د کور ټول د ژوند ټوله طریقه یې چې دوی د مکتب نه زده کړې وو دوی خپل په کورو کې عملي وکړه. په کمپ کې دننه نور مکتبونه، 15 نور مکتبونه چې بند وو، هغه هم خلک رضامند